درنو اوریدونکو السلام علیکم دا اوسری رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلای کوم لمړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي روان 2025 کال به په افغانستان کې له 1 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو مرسته وشي. د ادارې په خپل اکسپانه کې پرون ولیکل چې په افغانستان کې په سلو کې 9 اتیا کورنۍ غوره ګڼي چې نقدي مرسته ترلاسه کړي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې سازمان اف ای او پرون وویل چې د اروپایي ټولنې د ملکی خوندیتوب او بشري مرستو د ادارې په کومک به تر 10,000 ډیرو کورنیو ته پیسې ورکړي او د څارویو د ساتنې او روزنې بستې به وروسپاري. د دې مرستو ژمنې په داسې وخت کې شوې دي چې په یو شمېر مرستندویو بنسټونو اندېښنې څرګندې کړې چې د امریکا د بهرنیو مرستو له ځنډېدو سره به په افغانستان کې د ژمي په ترڅ کې د میلیونونو کسانو بد بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت بیا ارزونې لپاره د نیوي ورځو په مخه د امریکا بهرنۍ مرستې وځنډولې. د ازبکستان د ځینو رسنیو د راپور له مخې د افغانستان د جمهوري نظام و بلک هاک هلیکاپټر امریکا ته انتقال شوی دی. د کان اوس په نوم آنلاین رسنۍ پرون راپور ورکړ چې د امریکا دفاع وزارت دا سرخه کې خپل هیواد ته وړي دي. د راپور له مخې د 2021 کال د اګست په 15مه چې کله طالبان کابل ته ننوتل د افغانستان د جمهوري نظام تر 1500 ډیر غړي په هغو هلیکوپټرو او الوتکو کې چې متحدو ایالاتونو د افغانستان پوسټ ورکړي وي ازبکستان ته ولاړل. کان اوس رسنۍ د امریکا د دفاع وزارت پر اساس وایي چې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو په مهال 22 الوتکې او 24 هلیکاپټرې ازبکستان ته انتقال شوې. طالبانو تر دې مخکې له ازبکستان څخه 2 ځلې د دې الوتکو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کړې ده، خو په ازبکستان کې د متحدو ایالاتونو سفیر جاناتان هنک د وژي په میاشت کې ویلي و چې له ازبکستان سره د توافق له مخې به دا الوتکې بیرته افغانستان ته ونه سپارل شي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي چې له چین سره د پاکستان ملګرتیا له لوړو ژورو څخه تیریږي، خو دا ملګرتیا به د افراطي ډلو له لوري د چینایي اتباعو په وژلو ړنګه نه شي. آصف علي زرداري پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ سره د لیدو په مهال دا هم وویل که په نړۍ کې هر څومره ترهګري وي ستونزې دي، د پاکستان خلک به د چین د ولس ملاتړي وي. په پاکستان کې په 2024 کال د دوو بریدونو په ترڅ کې و چینایان ووژل شول. تر دې حمله وروسته چین په پاکستان کې د خپلو خلکو امنیت ته اندیښنه څرګنده کړه. آصف علي زرداري د سه شنبه په ورځ چین ته په 4 ورځنی سفر ولاړ. او واشنگتن له سوریې څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پر پلان غور کوي. د امریکا ان بی سی خبری چینل په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول پرون راپور ورکړ. د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت دا ارسوي چې خپل ځواکونه د یوې میاشتې، دو میاشتو یا هم دریو میاشتو په ترڅ کې له سوریې وباسي. په سوریه کې شاوخوا 2000 امریکایي پوځیان شته چې د اسلامي دولت ډلې داعش د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي دي. دغه امریکایي پوځیان د سوریې په شمال ختیځ کې په هغو سیمو کې میشتي چې د کردانو په لاس کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان د پاکستان د هغې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې په زرګونو افغان کډوال چې متحدو ایالاتونو او نورو ځایونو ته د کډه کېدو په تمه دي بیرته افغانستان ته استوي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د مهاجرت نړیوال سازمان ل اسلام آباد څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه وضاحت غوښتی دی چې هغه کسان څرنګه بیرته افغانستان ته استوي چې نورو هیوادونو ته د دوسیو د بهیر د بشپړېدو چارې نه دي تکمیل شوي. د اسوسییټډ پریس آژانس د راپور له مخې په زرګونو افغانان په پاکستان کې دې ته انتظار دي چې د امریکا د مهاجرت ویزې به ترلاسه کوي. د ولسمشر ټرمپ اداري اعلان کړی دی چې د امریکا د کډوالو داخلي پروګرام به د جنوري له 28 څخه د لشت تر لشه دریو میاشتو لپاره وځندول شي. د کار په پاکستان کې مشته افغانان اندیشمن کړی دي چې هیله یې درلوده چې ژر به امریکا ته سفر کوي. یو ان ایچ سی آر او آی او ایم په ګډ بیان کې چې پرونی خبر کړ ویل دي د 2025 کال د جنوري له لومړۍ نیټې را پدې خو په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغانانو د نیولو پیښه زیات شوې دي او هغه افغانان هم نیول شوې دي چې د اوسیدو قانوني اسناد لري. د پاکستان ستر اعظم شهباز شریف اونۍ مخکې د نشتې 3 میلیونه افغان کډوالو پاړه د وی غونډې مشي وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان د پوز لوی درستیز عاصم منیر هم وو. شاغلی شریف وویل که چیرته دغه افغانان نورو هیوادونو ته انتقال نشي نو د دوی د استلو لپاره باید چمتووالی ونیول شي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې افغان مدني فعال موسی کلیم همدرد ازادي راډیو ته د اسلام آباد د یو شمېر رسنیو په وینا وویل چې د ای سی سی کار درلودونکي به د 2 میاشتو او د پی او آر کار درلودونکي افغانان به د 5 میاشتو په ترڅ کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وایستل شي.
د 15 کال چې دلته کم چا تیر کړی وي نو هغه داسې په 100 میاشتو کې د هغو هر څه ختمول او خپل وطن ته تلل یا د ښار پرېښودل بل ښار ته تلل دا به ورته ډېر زیات ستونزمن وي. د دوی غوښتنه دا ده چې دوی ته باید وخت ورکول سي او دغه وخت پر دوی خپل کاروبار راغوند کی هغه نه بعد بیا دوی کوشش دا کوي چې بیا دوی خپل وطن ته ستان شي.
یو ان ایچ سی آر او آی او ایم وای چې دوی په ځانګړي ډول دغه افغان اتباو پړان دښمن دي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له خطر سره مخامخې دی شي، لکه قومي او مذهبي اقلیتونه، شزیا ونجونی، خبریالان، د بشري حقوقو فعالین او د هنري مسلکونو غړي لکه هنرمندان او د سنور کسان. د دغه دوه مؤسسو په ګډ بیان کې د هم راغلي دي چې دوی له هغو امنیتي ګواښونو خبر دي چې پاکستان ورسره مخامخ دی. خو د دوی په وینا اسلام آباد باید بشري خواخوشي له پامه ونه غورځوي.
هغه شمیر افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په پاکستان کې اوسي غوښتنه کوي چې دوی ته د وخت ورکړل شي. په پاکستان کې د څو افغان کډوالو نظرونه هم دراوړو.
نو ملک اسلام خان دے او پیوار کار لرم پریشانی خو انتہائی دیر زیادہ دا او دسے پریشانی دسے بالکل خدا کنا ڈوڑی 15 کے انہاں خدا کس دن 15 کے جے کس ان دے تعلق کال پے وطن کے سڑے تیر کے پے اورز بانی پے پرتا امر وسی تب دو روز کے پے دری روز کے بعد ملک پری دے اسلام آباد نہ وجے پر وطن تب جے انتہائی دیر پریشانی جوڑا کرے دا پرن راغلی دے ما کور پاتا او روز ٹی میں راک تو روز کے اونے وتے ولا خزم بولا ما نہ رانم ولا ما نہ روز پتہ لیا دیر پریشانی سر افغانستان کے مگے شو شان لوی سو سالت زمغه سرپناوه یا زمغه چا आवाज اوریدلې وی طریقه کار راته جوړ کړو وس بده اورد بده ټیم ټول افغانانو وځي دغه تاسو لار د غشې وزن سره وړي د غشې وزن سره نه وړي اوس موږ انتهائی پریشانی کې اوس موږ ته والله کده چل راځي زو سوکو.
نوم می اسد الله دی. زخپل پیوار کاټي مصاحب اسلام آباد کې اوسیدونکو پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېګم خو په دلند شپو کې یا په دلندو میاشتو کې زمونږ سره چې کوم وزایت روان دي صاحب هغه بيخي ناچلن وزایت دي. کم سه کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی مقرر ټیم دی راته وخه چې په هغه ټیم باندې بالکل ووزم.
ارمانم ده شیر خان
ما ده قران ام ده سی سی کارت لري غوند مکمل
هو پیدائش خپل مان نه ده پاکستان کې سولې کنه دومره پریشان یم زه تاسو سوې مسجد اوس دا درې ورځې کیږي زکور نه نو زمالات دومره خراب ته شپه ورځ نه ده شاپیره من غرزی الله سره ډیر خراب دي زموږ به کنه ده چې پاکستان او افغانستان بالکل ورکوې.
یوازې په پاکستان کې نه، په ایران کې هم پر افغان کډوالو شدید فشار دی. د ایران د تهران والی وایي د روان لمریز کال لپیل تر دې دمه په دې ښار کې 300,000 بهرني اتباع پیژندل شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران اردا خبري آژانس ته وکړه. ایرانی چارواکي او رسنۍ د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو ایستل په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر دور چې له ایران ایستل شوي وایي په افغانستان کې له سختې بیکاري او اقتصادي ستونزو کړي شي.
له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پاړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې 100,000 بیا اسناد بهرني ادبا ل نیول وروسته له دې هواد وستل شوی. محمد صادق متمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4 د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 200,000 نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه له دې هواد وتلی. متمدیان غواخ کړي چې د بهرنیو بیا اسناد ادباو نیول کافی نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوی او تر دې دمه 300 سنفی واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو اصطلاح په دې هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له دې هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په دې هیواد کې ودانیز کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلکونه جوړول او کار کاوه ناروغي درلوده او هغه ډاکټر ته وړی وو. د بیرته راتګ پر مهال پولیسو نیولی وو او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکو دی او څو نه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی وو.
بیکارای نه لاړو ایران ته. د ایران په زور ایستلو سره تراغلی افغانستان ته. هلته کار نشته. د امارات نه غواړو چې کوم کار روز روزګار مونږ ته پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د ایران د کورنۍ چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړی و چې د روان لمریز کال له پیله شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایرانه وتلي. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواده د وتلو هڅه کوي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه د ل شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پر دی وړاندې چې د غزې استوګندي بلې سیمې ته ولېږدې غبرګونونه څرګند شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د غزې له تړنګې د فلسطینیانو احتمالي ایستل ظالمانه هڅه بللې ده. یو شمېر هیوادونو بیا د ستونزې د حل لپاره د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو د یو دولت جوړېدو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع نور جزئیات احمد شي برابروي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر اګنس کالامارت روټرز اژانس ته وویل له غزې څخه په زور د فلسطینیانو ایستل چې د دوی په خوښه نه وي جنګي جنایت ګڼل کیږي. د سازمان ویلي دي چې دا له شرمه ډک ظالمانه اقدام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره پرون په واشنگتن ډي سي کې د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزې ونیسي او له اقتصادي پلوه د پښو ودروي. شغله ټرمپ وای کله چې ټول فلسطینیان د غزې له ترنګ ووځي او په بل ځای کې ځای پر ځای شي د غسیمه به متحده ایالاتونه په خپل واک واخلي او د هغې په اقتصادي وده کې به مرسته وکړي. د شغله ټرمپ تر څرګندونو وروسته پرون سپینې ماڼۍ وویل چې ولسمشر دا وړاندیز د دې لپاره نه دی کړی چې د فلسطینیانو دا سیمه بنیسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیوت خبریالانو ته وویل شغله ټرمپ دې باور دی چې د سیمې د ثبات د تضمین لپاره په کار ده چې متحد ایالاتونه د غزې پر غاونه کې برخه ولري. د ټرمپ د څرګندونو په تړاو متحده عربي اماراتو پرون د فلسطینیانو له هر راز بې ځای کېدو سره مخالفت وکړ. دغه هیواد ټینګار وکړ چې له سیاسي لارې باید دې ته زمینه برابره شي چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین یو خپلواک دولت جوړ شي. فرانسې هم له غزې څخه د فلسطینیانو د اجباري بې ځای کېدو وړاندیز خندلې او خبرداری ورکړی دی چې دا کار به په ټول منځني ختیځ کې د ګډوډۍ سبب شي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې یو ویاند پرون وویل غزه باید په راتلونکي کې د یو فلسطیني دولت اساسي برخه وي. دغه ویاند زیاته کړه چې اروپای ټولنه داسې حل لارې ته ژمنه ده چې د اسرائیل تر څنګ یو فلسطیني دولت جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون ویل چې ډونالد ترامپ غواړي چې فلسطینیان تر هغه وخت له غزې ووزي چې دا سیمه بیا رغول کړي.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم نه سوس فینن منګ راته وسوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلی غاک مو ورده چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی د وازین جونې نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه له رواني ستوندو سره مخ کړي دي بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی
تیر ورځم به مونږ چې پښتنه وکړه وړه کوي د مینو می سامیا دی وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږ نه دوه ډیر چیرې وي دا هم تاثیر دی په ټول مو کړی
له بلې خوا پر افغان خزو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوې دي
رواني تکلیفونه ور پیدا شوې دي د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي آلته خو هغه پر بند کړل دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود او هغه هم پر بند کړل
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپخاصه هم نو برابر خول کوم ورځي چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز سی برخه کې د نیمز د کلو مرکزونو بندیدل دي د دې مرکزونو جنوی وايي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته لنورستونځو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړی دي په فایل کې د 22 کلنې شګوفې خبري اورو هغه وايي چې لز د کلو سره راګرځول وي خوب نه وخت او به خوبه بیا د ژوند ټول چاره ورګړې وډیکړي
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو چې دریم سمستر ستللو نو ورسره هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو په حقیقت کې یو ډیر خوشایند او ډیر په شوق او ذوق باندې د درس ستللم ځکه دا ماته یو نوې رښتیا یو نوې شاین عثماني شاین تنه زده کول او د خپل ځان په حق لپاره په هیدلو خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودان ور باندې په هغه ورځ زمونږ امتحان هم خو ستاسو امتحان نه اخیسته مونږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی او به ګورو چې څه پېښېږي دا حقیقتا یو دردناک وخت و ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمام شپه کې نه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګری کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بنده نو دا یو وخت دردناک صحنه ده
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس
لکه یو بیمانه وضعیت یو هیڅ نه خوشایند حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې کورنه بهر تللو نیو شایان زده کول دا یو اړخ دی خبرې وو اوس مکمله په کور کې یاسو خو کله چې انسان ل خپل هغه د خوښې شینه راتاوي کی نو دا واقعا یو فشار ده کله کله هیڅ کو څه لا سپهیم به دلیل لرزيږي یا داسې یو د سړو هیڅ کو خو سره دې څه تاوده به وسیګو خو مګم د لرزش هیڅ کو نو دا یو واقعا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په منګ باندې راولي
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې
دا موضوع څومره درته دردناک کیږي.
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حد اقل دوو پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته، د شپې هم خوب نسته، او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچا ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه څه اوس فعلا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص سو، خو اوس فعلا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای څه نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښته زیاته ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې، خویندې مې، مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هسې و او ټولو جنکانو باندې مې پوهنتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکان بیا پیاوړی راغللې، نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیان دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر ډېره خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیان دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو، او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپل یو ملګری هغه له ډیر فشار نه وای د شپې خو اصلا خوب نه لرم، او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډیر فشار لرم ذهن باندې، او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه به ته نه شروع کیږي، نو مخه کړی دی د کورنۍ په خوخه باندې، نور سره کوزده کړی دی، یا هم ودونه کړی دی، کوم څه په خوای ورته امید وسنه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو غوی کم نه اوس نا امید سی ویدیو د کورنۍ پریکړه ته غړی خیدم.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په ورستیو کې لټپس فارغه شوی او اوس بې دند په کور ناست ده، وی لوي خو د زدکړې ټول لارې وتړل شوې، لبل پله رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته اروپوهان د خلکو کورنۍ او چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان جونې او خځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلای.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب سوې دي، د تعلیم را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کې مشاتک کو، زموږ ټول شي چې خويندې کده کار دادي کده درسو دادي هغه ټول پر کور ناس، زما خپل ملګری دي ایگزیټ امتحان ته آمادګی نه ولې ودی دا غسش کار، ایگزیټ امتحان نه مخسي د تخصص ته هم مخسي، د ایگزیټ امتحان زندوانه خسي، یو خو زهنی دي رواني تکلیفونه ور پیدا سوي دي، تبلې خو بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړی دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکی څوک یو خبره ورته وکي سر ور خلاص کی، دوی باید ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه آلته خو هغه پر بند کړ، دلته بیا د دې د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود او هغه هم پر بند کړل.
دا انجینې چې لقابلګې نه راګرځول سوي دي، دوی پاک لره توې څومره انجلې ته سخت ده چې خپل پانځای بدل کا په امید په هلي باندې راسي قابلګې ته کینی هغه مر باندې باندې کا څومره سخت ده؟
دا خو به ته ډېر سخت ده، ځینې انجینې په دوی کې دا رقم هم ستا چې هغه به تخپل د کور سرپرست کی نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټه څنګه کوته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کی، خو نسکه ام د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپن، هم کورنۍ به سرنويشت په سر سره پاتاسو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنويشت وي نو مکمل کورنۍ ور سره تباہ کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوی که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو شته ته خپل حق ورکی، د شهزه حقوق و پیژنې چې د هغه حق څه دی، په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې، چې شهزه د تعلیم ونه کې خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هیڅ پروا نه کوي، دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړي قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وای، په کم ډول سره مردانه درس وای. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته ښیر دي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته تر هغه ډیر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم تعلیم کچه صفر سو. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دي داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې، پر ښځې دې وظیفه ودرې. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسو حکومت دغونډه کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وای ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس او تعلیم په دوی ونه وایي، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتمن یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده. لام دی وجه غواړي چې لوري هم بسی برخه کې زده کړي وکړي، او لوري هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخه وتړل شوه، نو د قابلګۍ برخه یې پایل کړه، هغه هم قربان دی وتړل شوه. دا میرمن د خپل لور د زده کړو په برخه کې وایي،
طالبان هغه زما لور په یو لسم ټولګي کې و، کنه بیا طالبان چې هغه لکه بیا دولسم ته وشو، بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړ چې دولسمه کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین هغه شهادت همي وشي، بیا به مونږ ورته اول ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی دولسم ورکړي، هغه دولسم تر شوی نو بس بیا لاړم. یو ورځ د دې شهادت همي می ډیر پښتون زمي واخصله، هغه چې می واخصله د لور ته می ویلا دا بیا جړلا خیر دی لوري مجړ دا یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنکو باندې دی وسستا مورو غره کوزه پخپله دو لیسانس لارما کور کې نستایم. خیر لوري خوده مهربانه دی، ورځ نه ورځ به خوشی چې ته بخپله تعلیم کې بازار ورځ دا جړل ډیر افغان کول بدنا ویل زه خیر دی ستا بوزم یو نستوت کې کابل کې حالت باندې داخله کوم چې دا سبقونه دی ختم شي. دا ویل خزه سعید اوس چې دا وکړل چې نستوت رم باندې شو دومره جړل یو خطه دا جړې یو خطه ز پخپله جړم لوري چې څنګه موت د ټول افغانستان هم د خسجن کوته جړې حسن دی فرشته جنې دومره جړل دي چې دي جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی ا دې ټي وي کې ګورم ډیر مستر خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندیس خبروسته د ځان لپاره د بیل او بیل پانځي او د ویلو لپاره پریکړه کوي. امدا سي د دې لور هم لوړی هلی درلودلې، خو خبره له خاورو سره خاورې شوې.
خپل امدا سي اولنۍ کې به ویل چې ژورنالیزم برخه کې سبق وي، خو یو دم لاړو د صحت او دغه برخه ته ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مور زستا سو مسلک غوړم چې مخکې سم یو ما ولوا سيد چې څنګه ته غوړې علاقه په کوم ځای کې دي، په کومه درسونه باندې دي، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپل دغه دي ستا خوښه دي زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټ ویم د څلور کالو قابلګي دي زه هغه ویم. ولې زه سعیده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپل ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر اسلامي خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، زمونږ خپل ملک نه کړي، زمونږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتون نه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې. اوسې روحي حالت دومره خراب دی چې لزان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاین مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځه کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه دریم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي و خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو تابعه ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي او عصبانیت او خلتنګي او مثلا د
بالې. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي؟ مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې، که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکارا سوله، خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبید کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ته ټول ته معلوم دي چې هیڅ خوشحالي نه وایي. وخت یو چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري، ما ورته وخندل، ما ویزه څلور دانې کور لرم، ما وی څنګه ما د ما څلور لورګانې دي په موږ باندې لو کوم ما ته څلور اپارتمان دی یعنی زنوري چین غړم ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر خځه دی هر افغان دی هر کورنۍ د غیله و نور سنور ته پاتې چې خپل اولادونه اده قال یو ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوي هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کوي یعنی دا چې خدای نفسه موتاد نوي پودری نوي بیل منوي دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې وطن مرده په دوغه رقم باید مرده خدمت وکړو چې صحیح و سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي چې سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د مونه چا پوښتنه وکړه وړکۍ لور مې نومې سامیات وي وضعیت یې څنګه دی؟ ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي یعنی دومره اساسه شوې ده. دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نه ده نه چې یعنې زه د لاندې مثال د خپل کور کې وینم کله کله وی در کالات هغه وخت کې چې په خپل یو انسان یو شی وویني نه ورسره مخامخ شي. نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه در کولای شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعض خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي دی ورشتې نه ته کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دغه دي حداقل درمان به په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مثلا هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي. تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستله هغه محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دس زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته بیا نو جبران خو یو واقعا هم لږ سخت دی. نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېم کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکړنه او درلکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه. ولې افغانستان که چې دغه اوس هم مثلا نه را جنگ شته نه در شرایط خراب شته دی پیواز دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خري کلکې دروازه ورته بندې کړي.
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځه مسله راځي نیمه زده کړې کې په سی برخه کې یا انجینری پنځه نه یا څوک راځي یا نور پنځه نه وزی خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وایي. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هماغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خپلم نشو وځولای او څه نشو ویلی د مجبورت په لحاظ. ما شکر فضل در رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړ دولتي تک ته کامیاب شول. کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردګ دا رقم په زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده. وړکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولا د تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله دا وړه کې ما بوتله له لګې بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وې کوشنشی نه وې یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ورته هغه دروازه هم په وتړله نو په دو وضعیت کې به موږ څه وایې د خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه د قابلګې دروازه په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت سره کم و
والله چې اول ته دې ته مخ د مختلفو وضعیت واقعیت درته هم ډیر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چیو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبور ای د مور په صفات لګزان تړای کلا کو نیسی تکلای و نیسی د دوهیا ورکو باندې هغه جوړ ډیر سخت وضعیت خراب و اته دوه ورځې درې ورځې ډوډۍ و نه خوړله کمپله کې ځان پیچلای و د ماته بعد از مریض ایم هیڅ دیانې دایم نشوي ویل چې زه په دوه دلیل باندې خو دغه رقم حالات په ټوله راغله
لغه ورځې نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونې
ځکه دا تایم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اوم او ما د دې په خاطر دوه تایم کار کوله یعنی یو تایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اوم بل ځای نه بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې را کوبیرته په واسه کې زه باید موش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو اتلم کله کله داسې کېدل چې ما هم وو بجې ز کور ته راشم یو ورځې نه علت دا و چې مثلا زوکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما دې ته مثلا اډاقل یو در چې یو چې هغه د راحتۍ سره خوړل شي ولنن راځي نتیجه را راځنه
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی امدا ماته بس دې چې ذکر وکي ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد خپل انجونو ته درلودل
نه سره دې چې ګرونه دې ته ما یو لورته ده دیره ماشاءالله بایستی داده با. یعنی دیب مکتب نه که دسته همه چی تشپگم نه تطولسم نه پوری اقا تاپ نمره خیصی و یا پنسی تم چی کامیابش والا اقدر که با وغه به میشه وی چې مور زغورم چې ششم و ډیره لایقه جراشم او نن را چې ورته ګورم چې ټول ورځ بيده وی مثلا اته غد کور کار ته شوق نه پورته کیږي ولزت نه ته اخلي جب دی ژوند کا اته خپل سره واسته نه رسینو ته باندې چې مور ته زرو بیا غته رقم دیږي
څه غواړي چې زر تر زره څوک کولای شي چې د افغان ښځو افغان جنو دغه وضعیت بدل کړي د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده
خو ما اوس خو هېڅ خو تمام امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنی کله کله وی چې امید په ما شي که بشي یعنی سږ کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته به شي اوس بیخي یعنی ولک په یګم په دوه مورد کې څه نشم ویلای بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته ما بیخي نه امیده شوی امید هم د لاسه ورکړای دی داسې فکر کوم چې د دې دم دو کوروش ولو د دروازو ته شاو زندانیان نور دې تی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دې مخته
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د ته پنځه کې بیا یو راغله قابلیت ته بیا دی په کور ناشتی دی اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې کورنۍ ته به څوېل ولرې خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی د سې د دوی روحیه د سېونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولای شي په خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته څوایې
والا د شخصي نظر مې کورنۍ ته ده چې خیر امید د لاسه نور کیږي بیا ژوند دی ژوند په امید خړل کیږي بدون د الله د رضا نه یو پانی دی ونه ننل ویږي دنیا هم د امید خړل کیږي د سینو شو ویل شي په کله د دې ژوند خلاص شو ژوند ختم شو والا هر څه خلاص شو د تغییرات شته خو د تحولات شته په دنیا کې ولی فعلا هم د مثلا اغه جونه چې امکانات وی آنلاین درسونه شته دي لکه چې اوس مې وره د پاکستان دی ریویزی لګلی دی هغه کسان چې مثلا پلی شي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځي کو واسطه دی هغه کسان چې واسطه او تلری لاسرسي او تلری یعنی ترای شو په دو تاریخ بیا منابع چې په کور کې مګه کسان چې باسواد دي جونې مثلا زیر سن دي یعنی وړي دي تشپاګه ما او ما لسما کولی ترای شي پلار مور هغه مایند خويند چې باسواد دي په دو تاریخ په کور کې ورسره مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سوار نکي
او هغه چې لور او ذکر را ګرځول سوي له قابلګي نرسنګې له دورا ګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کړه
ان شاء الله ان شاء الله دا څنګه دي کنه موږ غیر انقلابونه ولې دل دې تحولات په ژوند کې ولیدل هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ د شپه نه د چې سبا نشي زه ټول تویایم چې دا یو ژوند بس دا کو چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص شو ژوند او سهار چې کله خوبه پورته شلو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوې ته غرمې یو شې یو ته ماسپښین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسپوتن ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه د فکر وکړو چې مړکی او سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کې یو نوې ژوند شروع کړي ان شاء الله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل په لومړي سر کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ خوانځي وتړل او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري. اساسی او بشری حقوق دران دوستانو د اساسی او بشری حقوقو خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او د چې په بهر ملک خپل کډوال کوم خبرې په نظر کې ونیسي خبرې کوو. لمون سره میلم دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې په خانای مرستيال عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې درتوي چې کډوال په بهر هیوادونو کې کوم حقونه لري؟
ډیر مننه د لوی څښتن په نامه. اصل خبره خو دا ده چې کله چې څوک هیواد پریښودلو ته اړ کیږي هغه د هغه حقوقونه چې په خپل مطبوع هیواد کې لري لاغه نه حتی ډیر په استثنا د ځینو حقوقو لکه سیاسي او انتخاباتو د تورته مسایلو کې وانډ نه اخیستل حقوقونه هغه چې د خپل په مطبوع هیواد کې لاغه نه زیات برخمن شي. دا مثلا مهاجرینو د چارو کنوانسون کې په دوایم ماده کې په مشخصه توګه مطرح شوې ده او حتی د دې کنوانسون پر بنسټ باندې د مهاجر لپاره د دې لپاره چې دا پدیده ډیره پخوانی پدیده وال بخوا خلک په دې مسایلو کې دخیل ول خصوصا د لومړی او دویم جهانی جګړې نه را پدې خو نو په کنوانسون کې تعریف ورته ورکړای ده په دې کې د سویل شوی دی چې هغه حقوق یعنی په ټول کنوانسون کې هغه حقوق چې هغه په هر څانګه کې وسی هغه د مسؤلیت هغه د مسکن د اختیارولو هغه د خوونې روزنې هغه د اجباري نه وستلو د ته ورته د ټول حقوقونه دوی باید برخوردار شي او د ټول کنوانسون په همدغه حقوقو چرخیږي چې اکثریت هیوادونو دا منلي. د بشر د حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دا مسله ور باندې بحث شوی خصوصا په دیرلسمه ماده کې په مشخصه توګه چې هر انسان کولای شي د دنیا هر کوشه تولار شي او هلته ژوند وکړي. کم هواد ته چې زی هغه هواد د دې حق نه لري چې په زور باندې د خپل هواد را وباسي یا خارج کړي. نو حقوق ډیر زیات دي د یو مهاجر لپاره په تیوریکه لحاظ، ولې داس په عمل کې څومره عملي کیږي دا یو متفاوته بحث ده.
کله چې یو څوک کډوال کیږي بل هواد ته ځي د څه کول پکار دي؟ کوم مسایل په نظر کې ونیسي چیرې چې تللی درد سر نسي ځانته او نورو کډوالو ته ستونزې جوړې نه کړي؟
دغه د مهاجر تعریف دا ده چې د ژبایز سمتی قومي سیاسي فعالیتونو د تورته مسایلو کې د تبعیض پر بنسټ باندې د وطن پریږدي د تمن مهاجر ویلای شو. یعنی که یو څوک خپل هیواد کې د دې لپاره چې دای په دغه مواردو لکه ژبایز او سمتی او قومي او مذهبي مواردو باندې دای له ستونزو سره مخامخ وي نو دای کولای شي چې له دې حق نه د خپل استفاده وکړي. دا خبره مې د لپاره وکړه هغه څوک چې اقتصادي څونځلري هغه ته موږ مهاجر نشو ویلای. هغه یو نړیواله بل مسله ده چې ډیر هیوادونه دي چې اقتصادي څونځلري د افریقا په شمول هغه به بل بحثه. نو دلته دا باریکی د موضوع په همدې کې ده چې که یو څوک وطن پریږدي هغه باید د دې لپاره پریږدي چې مثلا هغه سره طبيعي زمزه حرکت کوي. نو هغه کس چې غواړي مهاجر شي په لومړي قدم کې ورته دا لازمه ده چې دغه خپل حقوق نه باید با خبره وشي، ځکه د دغه کنوانسیون مطالعه او کم هیواد ته چې غواړي مهاجر شي د هغه چې سره کم آیا دا کنوانسیون نه منلې دي، دغه نړیوال اصول ته څومره ژمن دي، دا موارد ډیر مهم دي. د دې تر څنګ د لپاره چې یو څوک مهاجر کیږي تبن د وطن نه لري کیږي، د هغه هیواد قانون، فرهنګ او هغه مقدساتو ته درناوی پکار ده. موږ ډیرو مهاجرو چې مهاجر شوي دي په نورو هیوادونو کې بیا داسې حرکات کړي دي چې هغه واقعا د ټول وطن لپاره، د ټول هیوادوالو لپاره د ننګ مسله ترې جوړه شوې ده. نو هیله دا ده چې هغه کسان چې مهاجر کیږي باید دې ته متوجه شي چې دا د مجبوریت پر اساس له وطنه وتی ده، او دا په هر هیواد کې چې ده هغه پردی ده. صحیح ده چې لغومره حقوق لري، مګر بیا هم د هغه هیواد وګړی نه شمېرل کیږي. نو لازمه ده چې ډېر احتیاط کار واخلي، داسې د خلاف د قانون او د اخلاقو خلاف څه کار ونه کړي.
بله، مخکې له دې نه چې یو څوک مسافرت ته مخه کړي، دا څومره مهمه ده چې کوم ملک ته چې ورځي دغه پاکله دای معلومات ولري چې آیا دا سفر چې دای کوي دا ورته په ګټه ده، او که نورم دای له زیانو سره مخ کیږي چې هغه اول په هیواد کې و. معلومات مطالعه دا څومره مهمه ده، یو هیواد پاکله بیا غته ورتلل.
ګوره، دا مسله ډیره مهمه ده. مونږ ډیر ځوانان هر کال هر وخت د ناپوهۍ له وجه نه، د احساساتي تصامیمو له وجه نه، او د دې نه چې دغه کورنۍ د خپل د اولادونو خاصه پاملرنه له اوله نه کوي، ډیر ځوانان له لاسه ورکوو. هغه افغانان چې غواړي د ایران، د ترکی او په دې لارو باندې چې بیودات بیخي ډیر دي، غواړي چې مثلا اروپا ته لاړ شي، دوته خو ډیر زیاته لازمه ده چې له دغو سختیو باید خبر شي او ټول موارد په نظر کې ونیسي، ځکه چې تر ډیره حده دغه د وطن نه وتل خصوصا اروپا ته تک په یو سیالۍ باندې تبدیله شوې ده. ټول داسې فکر کوي چې گویا ځکه اروپا ته لاړ شم نو د ما ژوند به جوړي، یو تربورې یا د خپلوانې چې مثلا په اروپا پای مملکتونو کې هغه مثلا راځي خپل وطن کې افغانستان کې ډیر اوچت اوچت مصارف کوي، ډیر زیات د شي ښکارا کوي چې موږ ډیر آرام یو، داسې حال کې چې دا حقیقت نه لري. دا مسائل هم ډیر مهم دي چې دوی په اړه کې معلومات ولري، مطالعه ولري. د دې تر څنګ د سختیو نه باید خبر شي. ډیر خلک دي چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. بیا د موسم مسله هم د ځینې کسان د دې لپاره چې د نوي کال رخصتیان دي، معمولا د دسمبر او جنوري د میاشتو کې چې دوی د فکر کوي چې ګویا بندرونه به لږ راحت وي، پر حال چې دلته بس د سړې هوا مطرح کیږي، ولاره ډیر بیودات لا هم زیاتیږي. نو په دې کې د یخ له وجې نه ډیر افغانان د مونږ خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا مسله ډیره زیاته مهمه ده. اساسي بحث دا ده چې کدوی چیرته اقتصادي ستونزې لري، بیا دې په دې عنوان نه ځي چې زه مهاجر یم او کچیرته ورزی هم. معمولا دوی بیا کوم هغه هیواد ته ورزیم، د خپل قضیه چې دي دا د دروغو پر بنسټ جوړي، کم سیاسي پناهندگی چې ورکړي، ځکه بل لاره خوشتانه د دې لپاره چې دوی اسناد واخلي، نو بیا دروغو اسناد جوړي، د دروغو تذکرې جوړي. لاسه حال کې چې دا پټوله کې یعنی یو ښه نتیجه نه دا ورکړي. ډېر نور لارې د دې شته چې مثلا که په هرته سړی لاړ شي، د کار په ویزه باندې امکانات شته، یا تحصیلي ویزه باندې شته مثلا، او یا کزي په داسې دروغو په داسې مسایلو باندې به پایلې به څنګه دوی باندې تمامېږي، او قرباني به د داسې حوادثو دوی په خپل وسی.
کله چې یو څوک په ملک کې اوسېږي او لغه قانون نه ځان نه خبروي، یا دا چې د بیغوري له وجې، یا دا چې په دې نه پوهېږي که د دې ملک په قانون زپونه سم او یو داسې کار ترسره کړم چې هغه په قانون کې معنی، دا څومره له حقوقي اړخه زیان رسولی شي، او دې ډول کسانو ته څه کول پکار دي؟
ګوره، یو نړیوال اصل د حقوقو کې وایي چې د قانون نه بیخبري عذر نه ګڼل کیږي. دا په دې معنا چې کله چې قانون نافذه کیږي، دا د وګړو یا هغه چا چې هغه پورې اړه لري مکلفیت ده چې هغه نه باخبره کی ځان مطالعه یې کی او ځان پی حاکمه کی. اوس نو کچیرته یو څوک یو جرم مرتکب کیږي او د هغه جرم په ارتباط باندې مخکې له مخکې قانون وضع شوی وسی، دلته نو بیا دغه کس د عدلي او قضایي محاکمې لاندې راځي، او د ده دا بېخبري عذر نه ګڼل کیږي. نو دا مسله ډېره زیاته مهمه ده. په دې حکله قوانین د هر هیواد فرق کوي. په دې کې د مونږ په خپله د اوسني اسلامي امارت چې حاکم ده، د دوی هم یو مکلفیت همدغه ده چې د وګړو له حقوقو نه بهر دفاع وکړي، ښه خلق با خبره کی ل قوانین تر څو مسائل مخاوني ول شي
او کچری دا وضعیت هم د دوام وکړه که څنګه تاسو په خبره کې روخانه چولې دا ډیر لوی سرخوکی را منځته کوي د دې وضعیت دوام څومره زیان رسول کيده دا مصارف چې د سفر باندې کې یو بل ملک ته کډوالیږي بیا هم د قانون د نه خبرې ل واجبې پیږي نه یا ځان پوي دا څومره سنگین تمامیدلې سي دا وضعیت کم د دوام وکړي
والله دا خبره خو ډیره زیاته مهمه ده په خوشنۍ سره باید مونږ وایو چې دغه څلوېخ 15 څلوېخ تو کلونو کې چې په دغه کم ناورین چې په افغانستان کې پښته ده حاکمه ده یو د دې یو غټه پایله همدا ولا چې په میلیونو خلک افغانستان او وطن او ډیر غیر قانوني وطن او په دوه کې ډیر کسان چې له خپل حقوقونو با خبره نه ول ووتل دا بل اخره ډیر غټ ستونزې را ولاړې کړلې لازم ده کورنۍ او ته چې د اولادونو د ماشومتوب نه د ته پام وکړي چې د وطن کې د پاتې کېدو لپاره ورته فرصت برابر کړي تشویق کړي او ورته متوجي ووسی ځکه اکثرا خلک چې تللې دي هغه خاطشوي نه دي سعید د یو مخت وخت لپاره باید اقتصادي ستونزې را حل کړي ووسی ولی حقیقت خدا ده چې د وطن وطلو بیا کوزی هم په دسي طریقو باندې چې زی له کوس چې اکثر افغانان وزی د غلطه ده غیر قانوني قانوني لارښته دي چې بیا دغه په اساس باندې کڅو غوړی شي بهر لار شي یعنی هر هیواد ځانته قوانين لري قانوني لارې ځانته پریخي دي په دې کې چې مثلا سره کم لار شي د دوی په کورانه او پوری مربوط ده که خدای مکړه کم غمی زره منستکی نو بیا اول قرباني خو اندا په خپل کسان دي او کورانه دي چې مونږه په لاسه او سلهاو مثالونه لرو د دې قضایا او چې بیا هغه وخت کې پخیمانی هیڅ ځای نه لري
bale مسباس تاسو په دې باندې خبرې وکړل چې مثلا کې یو څوک دی او مملکت په اکل معلومات نه لري ورځي قانون په نظر کې نه نیسي څومره زیان رسولې سي په دې اکل مو روخانه خبرې وکړل کړه سو دې ته د سفر غټو ته ک یو څوک مخکې د سفر وکي هرڅه سنجوي التم قانون مره کوي په قانوني لارو دي د سفر کول غټي سي په فرهنګي لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ
سفر خو په خپل ډیر زیات ګټ لري ځکه د څو کتابونو له مطالعې نه د یو سفر چې په عملی توګه زی د ګټ ډیر زیات ده نوې فرهنګ نزد کړه کوي نوې شیان ویني هم د دې لپاره چې تفریح ورته کیږي ځکه خصوصا هغه کسان چې ډیر مصروف دي په کارو کې په ژوند کې خپل په چارو کې هغه ته لازمه ده چې مثلا لار شي ذهنیت تغییر شي تر ډیر زیات مهمه مسله د فرهنګونو تر تاثیر لاندې راتګ ده البته په مثبته بڼه کې نو سفر کې ډیر ګټ دي شرعی لحاظ باندې هم سفر خدای تعالی حکم هم داده چې تاسو دغه کم از مکه چې د دې مکه باندې وګرځي په هر لحاظ باندې اقتصادي ګټه هم شته په سفر کې او د پوهه ګټه شناخت ګټه تر ټولو مهمه د ارتباطاتو پیدا کول رابطې را جوړول دا ټول امکانات ټول په سفر کې دي له نوو خلکو سره نوو هیوادونو سره له نوې ټکنالوژي سره دا ټول هغه موارد دي چې د سفر په واسطه باندې خلک تر سکه یو نن سبا دنیا د انټرنیټ او د ګلوبلایزیشن پر بنسټ باندې نن سبا دنیا ډیر رولنده شوې ده او خلک ډیر زیات سهولتونه دي د سفر لپاره او خلک ډیر زیات سفر کوي د نور دنیا د سفر کوي او دغه سفرونو پر بنسټ باندې د پرمختګونه وکړه
bale مسباس سره د تاسو په حقوقي برخه کې معلومات راکړل خپل لغو کسانو څخه یاستو چې ډیر مسافر کړای دي ژوند زیاته برخه مو په سفر کې راوړه کله چې یو څوک هر څه قانوني مخکې وړي سفر کوي په بل ملک خپل ژوند پایلوي ځینې کسان د سل دلسوي دوی ته ډیپریشن پیدا کیږي دوی ته جوار خپګان پیدا کیږي څه کول پکار دي چې رقم دوستانو ټاکل سي څنګه ځان له نوي محیط سره عیار کړي څنګه هر څه په ځان باندې ومني تر څو دته روحي رواني زیان ونه رسیږي
دا ډیر مهمه بحث ده ځکه دا خبره بیا راځي اندغه ناپوهی ته د ناپوهی له وجه نه د توقع ډیر لوړیږي دا توقع دا طبیعي ده چې کله انسان خپل څه توقع لري هغه ترلاسه نه کی نو هغه د خپل ډیپریشن د اندراجي دا یو طرف دی قضیه ده بلې خوانه چې یو څوک له بل هواد نور هوادو ته راځي هغه یو فرهنګي شاک سره مخامخېږي ځکه د یو بلد محیط نه نابلد محیط ترازی دا طبیعی ده هر څوک چې وسی زکه افغانستان کې تیګه خاور هوا سرک موټر خلک ودانه هر څه خپل دی هر څه ته د خپل احساس کوي دغه ټول څه برعکس کیږي نو د دې ټول شیانو سره عیارېدل د خپل یو دی ډیپریشن مرحله نه باید سره تیر شي خو د دې لپاره چې دا مسائل په سړی اسانه تیر شي په لومړی قدم کې معلومات بیا په کار دي ترڅو د معلوماتو پر بنسټ باندې دغه توقع را ټیټ شي د دې ترڅنګ د خپلوانو د دوستانو سره اړیکې ډېر مهمې دي ځینې افغانان دي په خوشنۍ سره چې کله اروپا یا امریکا ته راځي دوی په دې فکر دي چې له دې افغانانو او افغاني فرهنګ نه لري کیزان چې دا ډېر یو غلط فکر ده موږ مخامخ شو یو ډېر سره واغه خلک انزوا کې پات شي وي نو افغانانو سره راټولېدل ناسته ولاړه اړیکې دا ډېر مهمه دي د دې ترڅنګ د نورو فرهنګونو ته درناوی او ځان ورسره عیارول دا ډېر مهمه مسله ده ځکه کته غواړي چې یو څوک غواړي چې مثلا په یو بل هیواد کې خصوصا امریکا کې تراشي یو دلته ځان عیار کې ژوند خوشبندو کې نو هغه باید هغه فرهنګي موارد په نظر کې ونیسي د دې ترڅنګ بیا د قوانینو مسله هم مطرح ده اگر چې په فرهنګ کې ک امریکا مثال ورکو ډیر موارد د قوانینو پر بنسټ دي موږ چې فرهنګ بولو ځکه د قانون دلته دومره نافذ ده د حاکمیت کچه دومره لوړه شوې ده چې د خپل د قانون تطبیق په یو فرهنګ تبدیل شوی ده نو بیا هم په مشخصو حالاتو کې د قانون مراتبول ډیر زیات مهم دي دلته په نورو هیوادونو کې دا د فرصتونو ملک ده د بشر حقوقو د ښځو د حقوقو د برابرۍ د عدالت د تامین د امنیت تحصیل د صحت په برخه کې د اقتصاد او د کاروبار په ساحه کې دغه ټول اساسات دلته ډیر ښه نهادینه شوی دي خو شرط دا ده چې دوی زده کړې وکړي او د زده کړو پر بنسټ باندې وتوانیږي ځانونو ته کاروبار شروع کړي خپل اولادو په زده کړه کې کار وکړي او دا ټول د یو برنامه پر بنسټ باندې کیږي نو مخکې له دې چې یو څوک راځي خصوصا هغه افغانان چې نن سبا را روان دي نور هیوادونو ته یا امریکا ته دوی ته لازمه ده چې یو خاص استراتیجي لزان سره ولري د دوو کلو د پنځو کلو د لسو کلو ترڅو له دغه مزایاونه استفاده وکړي کچیرته له دغه مزایاو استفاده و نه کړي نو بیا به دوی د نورو لپاره کار کوي او دا مثال د هند او د پاکستان او د دې تورته نور هیوادونو دي هغه چې راځي د هغه برنامه هم دغه چې مثلا اول په تحصیل باندې شروع کوي ځکه ټول قدرت چې ده په زده کړه کې ده نو کله چې رسمي تحصیلات د خپل وکړي اولادونه یا انټو ډاکټر شي یا انجینر شي نور په کمپیوټر او په نورو مسایلو کې ځان نه ورسوي دوی د دوی عاید به دومره زیاتیږي چې دوی په خپل ځان ته ټولنه جوړایي د دې ټولنه پر بنسټ باندې هغه خپل فرهنګي موارد هم خل منځلای شي او هر یو ځان ته په امریکا کې هغه خپل هیواد جوړ کړی ده
ډیر زیات مننه مس بس تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نن مننه ګورو ده
درن دوستانو دا د دېونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د کډوالو په حقوقو باندې او دا چې خپل کډوال په بهر ملکونو کې کوم مسولیت لري خبري وشولې لمونږ سره میلما و د حقوق په هانو د ټولنې په خانای مرستيال عبد السبحان مصبا تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه نن پد وجرکه خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه ار خواته بل شوه نن د مینه مشالو ندی نن پد وجرکه نن پد وجرکه خوشاله دا سرو دون دی نن پد وجرکه
یو نظر باندې زما دنیا ودانه ده.